السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز صفی الله ستانګزایم او د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم نن جمعه ده د 403 کال د وری سوار ومه د 2040 کال د اپریل شپږشتمه پیل خبرونه کوو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره بل عدالت غوښتنې لاس وانخلي. کارن دیکر په افغانستان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور خبرېدو ته په اشاره په خپله ایکس شبکه کې پرون لیکلي افغانان باید وپوهیږي چې نه یوازې نه دي. هغې دغه راز لیکلي د بشري حقونو مدافعان زما اتلان دي. د امریکا دغې لوړ رتبه ډیپلوماتي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو د آزادو رسنیو ختمولو پر سوله ییزو اعتراضونو حملو او مذهبي محدودیتونو ته اشاره شوې ده. کارن دیکر ویلي هر ورځ له دغو محدودیتونو سره خپل مخالفت څرګندوي. افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور چې تیره دوشنبه خپور شو ښیي چې په 2023 کال کې په دې هیواد کې بشري حقونه په پراخه کچه نقض شوي او د طالبانو حکومت د افغانانو خپل سرو نیونو شکنجې ځورونو اختطاف وژنو او ان جبري کډوالۍ دوام ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 30 تر 50 ملي مترو وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان ځینې ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. طالبانو په خوست ولایت کې پرون 15 کسان د غلا او اخلاقي فساد په تور په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل له دغو کسانو یو تن د 9 درو تر څنګ په 15 بل تن هم په همدومره درو وهلو او 3 کلونو بند محکوم شوی دی. بل تن هم د 8 درو وهلو تر څنګ په 4 کلونو او 2 نور په 8 میاشتو او 1.5 درو وهلو محکوم شوی دی. خبر پانه کې ویل شوی دغه کسان د خوست اسماعیل خیل ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې په عام محضر کې مجازات شوی دي. طالبانو تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورونو په عام محضر کې مجازات کړي دي. د طالبانو دغه اقداماتو د بشري حقونو د بنسټونو عکس العملونه هم پارولي او دوی له طالبانو غوښتي چې دغه ډول مجازات ختم کړي. بریتانیا له خپل متحدانو سره یو ځای پروند ایران د پوزي بي پلوټ الوتکو پر صنعت تازه بندیزونه ولګول. دا بندیزونه پر اسرائیل د ایران د بي پلوټ الوتکو او میزایلو د اپریل د 14 نیټې د حمله په جواب کې لګول شوې. د امریکا له متحده ایالاتونو او کاناډا سره په همغږي دغه بندیزونه په ایران کې څلور کاروبارونه او د بي پلوټ الوتکو د شرکتونو د شبکې دوه مشران په نخښه کوي. د رويټرز خبري اژانس د خبر لمخې د دغه بندیزونو هدف د ایران د بي پلوټ الوتکو د حملو ظرفیت کمول دي. بریتانیا تیرونه هم د امریکا له متحده ایالاتونو سره په همغږي د ایران پر پوځي اشخاصو او بنسټونو بندیزونه لګولي وو. د چهارشنبه په شپه باندې څه باندې 100 بندیان د نایجیریا یا نایجیریا پلازمینې ابوجا ته نږدې له یو زندانه وتښتېدل. دوی وروسته له هغه وتښتېدل چې لومړی د زندان د ودانۍ یوه برخه د سختو ورښتونو له کبله ونړېده. په خبر پاڼه کې ویل شوي دغه کسان د خو په بکانې سره د اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر لمخې د دغه زندان یو چارواکي پرون د بندیانو د تېختې خبر ورکړه. دا مال د بندیانو د موندنې لپاره د امنیتي بنسټونو هڅې روانې دي. د زندان یو ویاند ادمو دوزا ویلي په ټوله کې 33 بندیان تښتېدلي وو خو 10 تنه یې بیرته زندان ته ستن شوي دي. او د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالیو په لړ کې پرون دوی لوبي شوي. خدیم اف سی وتوانې 2-0 په وړاندې د میوند اف سی ټیم ته ماته ورکړې او بله لوبه د جوارانې واحدي او عدالت اف سی ټیمونو ترمنځ 3-3 مساوي شوي. د افغانستان د اتلانو لیگ د دریم فصل د فوټبال سیالۍ تیره شنبه د افغانستان د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې پیل شوي. په دې فصل کې په ټوله کې 6 لوبي کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونه التام لوستل شي. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کړې چې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه داعش ته امکانات برابروي څو افغانستان ته واوړي. ځینې شنونکي وایي ښایي د متقي اشاره ایران، پاکستان او تاجکستان ته وي. په بهرنیو مسایلو کې هم اوري 13 هیوادونو له حماس ډلې په ګډه درخواست کړی چې د ټولو 1.9 ارغمل شو د خوشې کېدو غوښتنه وکړي. په نورو راپورونو کې به وړاندې بیا واوري چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالې دورې بیا کتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقونو راپور وارزوي. د ولایتونو څخه به هم تاسو ته ځینې راپورونه خبر کړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیست. رازو د ازادي رادیو اولنی راپور ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې د افغانستان درې گاونډي هیوادونه داعش ته امکانات برابروي. د متقی خبره داعش ته امکانات برابریږي چې افغانستان ته واوړي. ځینې شنونکي وایي ښایي د متقی اشاره ایران، پاکستان او تاجکستان ته وي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه مفصل رپورت.
که څه هم په افغانستان کې لا هم د داعش ډلې د حضور په باب اندېښنې سته، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل. ښاغلي متقی پرون په کابل کې د وینا پر مهال وویل:
متاسف یم، د درې ګاونډي هیوادونو په نوبت سره په یو هیواد کې د داعش لپاره بشري قوت تیاریږي، افراد تیاریږي مراکز.
امیر خان متقی په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو د افغانستان د سولې او جګړې د مطالعاتو په مرکز کې مخکښ څیړونکی حکمت الله اعظمی وایي د متقی اشاره پاکستان، ایران او احتمالا تاجکستان ته وه.
تر کومه اندازه پورې چې ما لوستل دي او اورېدل دي او فکر کوم د امیر خان متقی خبرې د دروم همسایه ملکونو پورې ډېر دغه رابطه درلودلې. یو فکر کوم پاکستان، چون چې د داعش زیاتره ازاوی د پاکستان څخه دي. دوم ایران، چې دا په تاریخي لحاظ د افغانستان په څو لسیزو جنگ کې ایران د یو ترانزیت په حیث باندې نه تنها داعش ته بلکې القاعده او نورو ډلو ته چې د عراق او سوریې څخه افغانستان ته راتلل یا راځي. او دریم زه فکر کوم د اسیا مرکزي هیوادونو په غالب ګمان په ډېر زه فکر کوم د تاجکستان ته دغه وو، چون چې د تاجکستان اکثره په داخلي کم د داعش بریدونه چې کېږي او یا افراد یې نیول کېږي هغه د تاجکستان اتباع دي. زه فکر کوم دا په دغه درو هیوادونو ته ډېره اشاره وه.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان قزاقستان د ګډ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د وینا پر مهال ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې پناه ځای نه لري. امیر خان متقی ویلي چې په تیرو څکم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، ډیری امنیتي پیښې د هغو کسانو لخوا سوي چې د هغه په وینا له بهره افغانستان ته ورغلي دي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر کال ادعا کړی و چې د داعش مهم مشران او جګړه مار لیراق، سوریه او لیبیا افغانستان ته تللی دي. هغه د ایران له اسنا خبری اژان سره د 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې د یوې مرکې پر مهال ویلی و افغانستان ته د داعش د مشرانو او جګړه مارو تګ د اوسنیو حاکمانو لپاره یو عمده چلنج دی. داعش ډلې په وروستي مورد کې د شنبې د ماښام د هغې چاودنې مسؤلیت هم ومانه چې د کابل په کوټې سنګي کې سوې وه. د کابل لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ د شمیرو له مخې د مقناطیسي ماین په دې چاودنې کې چې پر یوه کوچني مسافر وړونکي موټر سوې وه، موټر چلوونکی وژل سوی او درې ملکیان ټپیان سوي وو. خو داعش ډلې ادعا کړې چې د هزاره وګړو پر دغه موټر یې په چاودنې کې شاوخوا لسو تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نړۍ په نورو برخو کې هم د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې یوه پیښه د مارچ د 22مې هغه ډلهییزه حمله وه چې د روسیې پلازمینې مسکو ته څیرمه د کنسرټونو پر یوه تالار سوې وه او د نړۍ د رسنیو پام یې ځان ته واړوه. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 144 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وو. امریکایي چارواکو ویلي چې د دې اطلاعات ښیي چې مسکو ته څیرمه هغه حمله د داعش د خراسان ولایت څانګې کړې ده. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر کاري ډله د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور وارزوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو اعلامیه کې ویلي دي دا ناسته به د روان اپریل په 19مه پیل او د می میاشتې تر 10مې به دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغانستان یو له 14 هیوادو دی چې د نړیوالې دورې بیاکتنې کاري ډله به دا راپور وارزوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر له لوري به د افغانستان د بشري حقوقو راپور د روان اپریل میاشتې په 9مه وارزول شي. په اعلامیه کې راغلي چې د ارزونې دا غونډه به د مئی تر 10مې نیټې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لومړنۍ بیاکتنه د 2009 میلادي کال په مئی میاشت کې، دوهم ځل د 2014 میلادي کال په جنوري او دریم ځل د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې ترسره شوه. په جنیوا کې د افغانستان د تیر جمهوری حکومت په دایمي سازولې کې د بشري حقوقو د څانګې مسول محب الله طيب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سی سند مهم انجوی رایش دکی یک سند دری سندونه وړاندې شوی دی. یو د بشری حقوقو د غیر دولتي بنسټونو راپور دی، بل راپور د ملګرو ملتونو د بیلابیلو برخو شریک شوی سند دی، او دریم هم ملي راپور دی چې په جنوا کې د افغانستان د دایمي سازولې لوري د بشری حقوقو د بیلابیلو بنسټونو سره په ګډه تیار شوی دی.
دی وايي د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استاذ نصیر احمد اندیشبه د افغانستان د پلاوی مشرکوي، د بروندی، هند او هالند استاذ به د افغانستان د بیاکتنې راپور وړاندې کوي. په دې حال کې د خوځو د حقوقو یو شمیر فعالانه غوښتنه کوي چې دغه ناسته باید یوازې د ویلامي په خبرولو بسنهونه کړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو د ټینګښ لپاره عملی اقدامات وکړي. د شنبه یې ارغوانی په نوم د خوځو د حقوقو د یو بنسټ مسؤل مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
په بجای این کې نشست اکتفا وکنه و صدور
د دې پر ځای چې د ناسته د ویلامي په خبرولو او طالبانو ته د نصیحتونو په کولو پای ته ورسیږي، اړتیا ده چې په دې ناسته کې د افغان خوځو د حقوقو د ټینګښ په هدف په طالبانو د فشارونو د راوستلو ترڅو په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دورې بیاکتنه یا یو پی آر یو ځانګړي پروسه ده چې پکې د ملګرو ملتونو ټولو 193 غړو هیوادونو د بشري حقوقو د ریکارډ دورې بیاکتنه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې دورې بیاکتنې یا یو پی آر کاري ډله په داسې حال کې د څلورم ځل لپاره د افغانستان د بشري حقوقو راپور ارزوي چې لتیرو نږدې دریو کلونو راهیسې په دې هیواد طالبان واکمنان دي. هغه ډله چې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. تیر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې ویل په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. په افغانستان کې خلک له سختي ځپنې او د بشري حقوقو له سرغړونو کړیږي. په راپور کې راغلی و چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراني هدف له ټولنیز ژونده د ښځو انجونو په بشپړه توګه ایستل دي. دغه شان د روان اپریل میاشتې په درویشتمه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي نه پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شوي مېرمنو یې 14 پر دوی له جنسي تیري وروسته امیندواري شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون وښود او ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تیري او امیندوارۍ د ادعا په اړه لا غبرګون نه دی ښودلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو هیوادونو پرون په ګډ بیان کې له حماس ډلې غوښتي چې په غزه کې د روان بحران د ختمېدو لپاره ټول یرغمل شوي کسان خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او ولسو نورو هیوادونو پرون پنځشنبه په خپل ګډ درخواست کې په غزه کې د حماس ډلې له بنده د ټولو یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي د دغو اتلسو هیوادونو د ګډ درخواست د نظر د اتفاق یو فوق العاده ننداره وبلله. کله چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ شاوخوا 253 تنه یرغمل کړل چې په یرغمل سو کې د همدغو اتلسو هیوادونو وګړي شامل دي. د هغه اوربند پر مهال چې په نومبر میاشت کې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د ازادۍ په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی شول، خو ګمان کیږي 190 کسان به لا هم د حماس ډلې په بند کې یرغمل پاتې وي. دا اتلس هیوادونه دي: د امریکا متحده ایالاتونه، ارجنټاین، اتریش، برازیل، بلغاریا، کاناډا، کمبودیا، دنمارک، فرانسا، جرمنی، هنګری، پولینډ، پرتګال، رومانیا، سربیا، هسپانیا، تایلند او بریتانیا. دا په اصل کې د چې له نړیوالو مخالفتونو سره سره اسرائیل د غزې په جنوبي شهر رفح کې وړمش په خپلې هوایي حملې سخت کړې. اسرائیل تر دې مخکې ویلي و چې له دغه شهر څخه به ملکیان نورو ځایونو ته وباسي او د متحدانو له خبرداریو سره سره به چې ویلي و دا عملیات ممکن د ګڼو مرګ ژوبلو سبب سي خپله هر اړخیزه حمله پیل کړي. د فلسطینیانو په دې کلابند سوي قلمرو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې پرون سهار هم په رفح کې د اسرائیل 5 حملو لږ تر لږه 3 کورونه په نښه کړل او د یو ځایي خبریال په ګډون یې 6 کسان ووژل. د رویټرز اژانس د بل راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړانګې په وړاندې په خپله ویجاړوونکې هوایي او ځمکني جګړه کې چې میاشتې کیږي د دې قلمرو د شمال او مرکزی برخو د غراز په جنوب کې د خان یونس د ختیځو سیمو بمباري بیا پیل کړې ده. د فرانسې خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د اکتوبر میاشتې له 8 چې په غزه کې جګړه پیل شوې، د فلسطین له 8000 تر 3000 پورې وګړي مصر ته اوښتي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اکتوبر له 8 په دې جګړه کې 4,315 فلسطینیان وژل سوي او 9,293 نور ټپیان سوي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غوښتست د خبرونو نوراخوا دغه برخه ته مو بیا هم خره غلاستویم. د برخه کې ځینې ټولنیز راپورونه تاسو ته خبرو. د پکتیا د ملي بس شرکت له ګردیز څخه پلازمینې کابل او څمکنیو احمد آبا او زرمت ولسوالیو ته تګ راتک پیل کړی دی چې خلکو ته یې په لږه بیه د تګ راتک اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دغه شرکت مسؤلین وایي د دوی بسونه د شخصي سکتور په پرتله له سپرلیو څخه له 50-60% پورې کمه کرایه اخلي. د پکتیا ولایت ځینې اوسیدونکي هم د دغه شرکت پر فعالیت باندې خوښي څرګندوي. نورحال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې
د پکتیا ولایت مرکز گردیز څخه یو شمېر ولسوالۍ او پلازمېنې کابل ته د ترانسپورتي وسایلو د لوړو کرایو څخه د خلکو له شکایتونو وروسته په دې ولایت کې د ملي بس حکومتي شرکت یو شمېر بسونو فعالیت پیل کړی دی. که څه هم په اوس وخت کې یاد بسونه یوازې محدودو ولسوالیو احمد آبا، سیدکرند، سمکنۍ او زرمت او دوه بسونه بیا کابل ته سپرلی وړي او راوړي، خو د شرکت مسؤلین وایي چې دوی د خپلو ترانسپورتي فعالیتونو د پراخېدو پلان لري. د یاد شرکت مشر نصرالله جواد مشال راډیو ته وویل
د کابل گردیز په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، د گردیز سمکنۍ په لاین باندې دوه ورځې بسونه شول، او همدارنګه په دې وروستیو کې مو گردیز زرمت لاین باندې هم دوه ورځې بسونه فعال کړل. زموږ د فعال بسونو شمېر تر اووه ورځو پورې رسېدلی دی.
بل لوري ته د پکتیا هغه اوسیدونکي چې له حکومتي بسونو ګټه پورته کوي خوښ دي او وایي په لوړو کرایو هغو کسانو ته تګ راتګ ستونزمن وي چې عواید نه لري خو ښار ته تلل ضروري وي. د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله کلیوال چې په پوهنتون کې زده کړې کوي وایي
د اقتصادي اړخه ډېر ګټور ده، ځکه هر وګړی کولی سي ورځې لاړ سي او راسي، او نورو ولسوالیو ته هم تمه ده چې ورکړل سي، ځکه ضرورتونه دي. که څه هم په ټول هېواد کې اقتصادي بحران ده، نو ښه به تمام سي چې دولت لخوا ملي بسونه ورته ورکړل سي او د دوی هغه یوه اړتیا حد اقل پوره سي.
په پکتیا کې د ملي بس شرکت د یو شمېر نږدې سیمو او ولسوالیو سربېره د څمکنیو په شان لرې پرتو سیمو ته هم خدمتونه فعال کړي دي. د یادې سیمې اوسیدونکی حاجي نایب خان وایي
ولسوالات هم کې دا رسرسدګیم کړی چې دا ډېر کومک دی، د غریب خلکو دپاره ډېر یو ښه اقدام دی. مشکل نشته کې په ملي بس کې رفتار یې ښه وي، در نه کې چې یو ټکار یو پېښه رامنځته شي ډېر منظرمندوي.
د ملي بسونو د فعالیت یو لوری له ګردیز ښار تر زرمت د سپرلۍ وړل راوړل دي. د یادې سیمې اوسیدونکي رحمت الله وویل
زرمت وګړي چې دي اکثر ډېر په ټپه ولاړ دی، ان کله به چې موږ د سپرلۍ په ټپه کې تقریبا یو سلو یو نیم سل روپۍ ګردیز تر ښاره پورې راتلو. الحمدلله اوس چې د شپېتو روپو باندې موږ د ګردیز بازار ته راځو.
یاد دي وي د ملي بس دولتي تصدۍ په لومړي ځل په 1916 زېږدیز کال کې تاسیس شوه، چې په پیل کې 150 اراده هندي او چکی بسونه درلودل او د هیواد 19 ولایتونو او 15 ګاونډیو هیوادونو ته مسافر لیږدول. دا مهال د ملي بس دولتي تصدۍ 1016 اراده بسونه لري، چې 951 اراده هند، پاکستان، ایران او جاپان وړیا د مرسته په ډول ورکړي دي. او په اوس وخت کې د تصدۍ د پکتیا په ګډون د افغانستان په 26 ولایتونو کې ترانسپورتي فعالیتونه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو 19-25 مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
یو شمیر موټر چلوونکي او کندوزیان له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز خلم د سړک نیمګړی کار بشپړ کړي. د تیر نظام پر مال د دغه سړک کار د بلخ د خلم ولسوالۍ خواته کابو بشپړ شوی، خو د امنیتي ننګونو له امله د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې کار نیمګړی پاتې شو او لا هم د دغه لارې درغولو کار نه دی پیل شوی. نور حال په دغه رپورت کې له کندوز سره په ګډه اورو.
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې په اوږدو کې د یو شمیر لویو پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی، چې له امله یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر عمرخیل چې له 20 کلونو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
موږ غواړو چې دا د یرګنک سړک باید جوړ سي، نه پلو پل دانن زه دسې تلی وم، نه پلو پل چک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو، د یو کور درې نفره وو او د یو کور دوه نفره وو. یو یې اوس پیلن په کوما کې ده او دا 15 دانې شهیدان سومال ته پلک لنډي ولیدلی او شهیدانو.
د دوی په خبره یوازې تیره میاشت د دغې لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر موټرونه هغو پلونو او پلچکونو ته لوېدلي وو چې د رغولو چارې نیمګړې پاتې دي او له امله یې څه باندې لس تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کندز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل
مردم سفر میکنه د ایلو مسیر کوتوس ولی
د کندز خلوم للارې موږ په دریو ساعتونو کې بلخ ته رسیږو ځکه دا لار لنډه ده. خو د دې لارې په اوږدو کې د کندز اړوند ساحه کې د څو لویو پلونو د رغولو کار نیمګړی پاتې دی. د نورو ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي د نابلدۍ له وجې ترافیکی پیخی رامنځته کیږي. موږ له اړوندو چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د پلونو د رغولو چارې بشپړ تر څو ترافیکی پیخی رامنځته نشي.
د یو شمېر کندوزیانو په باور که د دې لارې کار بشپړ شي نو له امله به یې د چهاردرې او خلم ولسوالیو د اوسیدونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلي یو اوسیدونکی محمد نعیم آزادۍ روډې ته وویل
دا ډیرګنک لاره دا ډیره خرابه ده. د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي، دا لاره جوړه کړي. پلونه خرابه دي، سړک خرابه ده او دا ډیره یوه عدادي لاره ده چې دوه درې بندره په همدې لاره باندې دي. د حیرتان بندر ده، د یقینې بندر ده، په همدې لاره وړه کوټ دا شانې ټول په همدې لاره راځي. نو له حکومت نه هم دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمر خیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله داره سي دا باید قیر سي، حکم ځای کې قیر ده باید رغزه پور ده دوباره قیر شي. هیلم دغه را سي باید پول پلچکو په دغه باندې ډیر زیات کار وکړي. د موټروانانو تم دای مونږه هغه ده سي باید لږ احتیاط سره کار واخلي، په دې سي ډیر زیات د لارې او د خراب دي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې سل کیلومتره اوږدوالی لري د جوړېدو کار یې کابو دولس کاله وړاندې پیل شوی وو او مالی لګښت د جرمني د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمېر موټر چلوونکو په وینا اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي، خو که د کندز خلم سړک جوړ شي دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کله چې موږ غواړو چې ځان ته بایومټریک تذکره جوړ کړو او د نیمروز ولایت د ایسایي ریاست ته ورسو، نو هلته واسطه او واسطه بازی کوم څوک چلته شناخت لري، کوم څوک چلته واسطه لري، کولای شي چې تذکره جوړه سي. ما داسې کسان هم ولیدل چې اته میاشتې نه میاشتې د یوې تذکرې د جوړېدو لپاره انتظار کړی وو، او داسې کسان مې هم ولیدل چې د واسطې په زور یې په 24 ساعته کې ځان ته بایومټریک تذکره جوړه کړې ول. نو بنا د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه نیمروز ولایت د سایر ریاست ته د پاملرنه وکړي او دغه لته د خلکو ته د سیاستنتیو راولي تر څو پر زمش خلک بایومټریک تذکری تر لاسه کړي. دا زموږ د ولس حق دی او هیڅوک نشي کولای چې دغه حق څخه موږ محروم کړي. موږ په میاشت میاشت بایومټریک تذکری ته انتظار کوو، خو موږ ته بایومټریک تذکره په یو نامه او په بل نامه زموږ تذکره ځنډیږي. حتی په میاشت میاشت خلکو ورته انتظار کړی دی چې بایومټریک تذکره جوړ کړي، خو متاسفانه په دغه ریاست کې او دغه د بایومټریک تذکری کوم کارمندان چې دي دا ټول په واسطه کار کوي. نو بنا موږ ته تذکری په ډیر مشکل ډول جوړیږي او موږ ورته په میاشت میاشت انتظار کوو. نو زما ژغ دی د اسلامي امارت تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسول شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارونه اوریدونکو ټول ته سلامونه. نیکه هیله وړاندې کوم. نو پیغام دا دی چې د فلم کې ډېر ښه بارانونه وري او ډېر ښه بارانونه وسوله. د اسلامي امارت پوری چارواکو سره دا هیله ده چې موږ ته مستقله باندې وتړي. زه شکر جو بدا غسر اله نه ولاړ وي هلمند ته هلمند سز بیا یاران ته هم دي کوت مشه چې مشکل باندې جوړ. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ دا پیغام دي تر لوړپوړو مشران ورسیږي. دا تایید پاڼې چې طالبان جوړي کوم چا چې خدمت کړي او موږ د درې میاشتې کې تایید پاڼې ورکړي دي، وسې هیڅ درک نشته خبره ده. او بل دا نوې ځوانان چې برابرېږي طالبان هغه چا ته سبتنام ورکوي خپل د ځان سره سبتوي چې په مخ کې خدمت کړي او د دوه پیسه چې خدمت یې نه کړي. نو په افغانستان کې بل کار هم نشته او هغه کسان پاتې دي چې مخکې د طالبانو سره ځغاسر وسې هیڅ رسمیت نیت نه لري، نو د افغانستان تر لوړ مشرانو زموږ دا خبره ورسیږي. زه د هلمند د مرجع څخه هدایت دا خبره کوم چې زموږ دپاره